به لا افغانستان راوزی. په دې ترتیب به په افغانستان کې د بریتانیا د دوه لسیزو محاربوي ماموریت پای ته ورسیږي. انډیپندنت ورځپاڼې په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې د بریتانیا و نیم سوا پاتې سرتیری له افغانستانه لا وختي راوتلی دي. جانسن د پنځمې په ورځ د بریتانیا په پارلمان کې وینا وکړه. ډیلی میل او ورځپاڼې هم د جانسن په سرګندونو باندې یو مطلب لیکلی او د هغه په حواله لیکلي دي چې هیواد به افغانستان ته شانه کړي. د 2000 لومړي کال د سپتمبر له 11مې راپدې خوا چې په امریکا باندې بریدونه وشول او له هغه راورسته د امریکا په مشرۍ ائتلاف په افغانستان باندې بریدونه وکړل، بریتانیا د ګڼو نورو هیوادونو په سر کې د امریکا ترڅنګ ولاړه وه او تر 2014 کال په جنگي ماموریت کې کلیدي نقش ولوباو. څلور سو و 50 بریتانیایي سرتیری هم وژل شوی دي. د ټول ټال بریتانیایي سرتیرو شمیر یو نیم لک تر رسیدي چې وخت په افغانستان کې پیاده شوی وو. امریکا متحده ایالاتونو هم ویلي دي چې د اگست تر یو دیرشمې بخپل ټول پاتې سرتیری له افغانستان راو باسي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې اړه باندې پنځشنبه په شپه باندې وینا کړې ده. ویلي دي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه دا وړتیا لري چې د خپل هیواد دفاع وکړي، خو طالبانو په ځینو سیمو کې خپل بریدونو ته زور ورکړی. هغوی تازه د بادغیس په مرکز قلیناو ښار باندې له څو خواو بریدونه کړي دي. واشنگتن اگزامینر لیکلی دي چې په افغانستان کې د طالبانو پرمختګ ته په کتو جمهوري غوښتونکي ولسمشر جو بایدن باندې انتقاد کوي. په دې اړه په یو مطلب کې راغلی چې جمهوري پال سناتور لینسی ګراهم تازه خبریالانو ته ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنیدل د امریکا په ګټه نه دي. ګراهم ویلي که داسې وشي د دې ویرشته چې القاعده او داعش یو وار بیا په افغانستان کې راژوندی شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري د میاشتې د موافقې له مخې طالبانو واشنگتن ته ژمنه کړې چې هیڅکله نه پرېږدي له افغانستانه د امریکا د خاورې او همدارنګه د دغه هیواد د متحدانو پر ضد باندې کوم ګواښ رامنځته شي. خو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې معلومه نه ده د طالبانو په دغې وعدې باندې څومره باور کېږي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار شوی.
یو څه کیږي خو بد وختونه لکه څنګه چې ګورو چې افغانستان کې جګړه ده، ټول سیمو ته د خدمات نه رسیږي، یوازې په خارونو کې هم تر کابل ښار پورې محدود دي.
نظر محمد راغب د خپل نوې شعري ټولګې د ګرد وړانګې په اړه راته غږیږي او خپل شعرونه هم را اوروي.
په همدې باندې مې ډیر دائم پام وی چې زه باید داسې شعر ولرم چې وشرنګیږي، هغه شعر چې ونه شرنګیږي ایمانه خوښیږي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د بالیوډ نامتو فلمی لوبغاړی دلیپ کومار د 98 کلنو په عمر وفات شو. دلیپ کومار چې د عمر د زیاتوالي له کبله له ډېرې مودې راهیسې ناروغه وو، تیره چهارشنبه د چنګښ په 16مه نیټه سا ورکړه. دلیپ کومار په بالیوډ سینما کې د تراژیدي د پاچا لقب ګټلی وو او فلمونو یې په افغانستان کې هم ډېر مینوال درلودل. د دلیپ کومار اصلي نوم یوسف خان وو. هغه د پېښور ښار په قصه خانۍ بازار کې زیږېدلی وو. د هغه غوره فلمونه دیوداس، مغل اعظم، ګنګا جمنا، رامار شام، شکتی، مشال او څو نور فلمونه دي. د دلیپ کومار په مړینه ځینو افغان سیاستوالو او هنرمندانو هم د نوموړي له کورنۍ او مینوالو سره غم شریکی کړی ده. د افغان فلم 350مه کلیزه ونمانځل شوه. په همدې مناسبت جوړه شوې غونډه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو، د افغان فلم ریاست کارکونکو او د سینما لوبغاړو ګډون کړی وو چې د افغان فلم ریاست په لاسته راوړنو او اوسنیو ستونزو خبرې وشوې. د افغان فلم رئیس سهرا کریمی وویل جګړې او د امکاناتو نشتوالی د افغاني سینما د ودې مخه نیولې ده، خو دوی بیا هم د سینمایي فعالیتونو د ښه والی او د فلمونو د جوړولو لپاره هڅه کوي. په دې غونډه کې د افغان فلم ریاست د کارونو په اړه یو مستند فلم نندارې ته وړاندې شو او همدارنګه د موسیقي ریاست هنرمندانو سندرې او نغمې وغږولې. د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې د هرات ښار د سب د سندونو بهیر تر راتلونکو یو کال پورې بشپړیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د اعلامیې په اساس په دې اړه د دې وزارت د چارواکو د یونسکو له رئیس سره خبرې کړې. د یونسکو له لورې ژمنه شوې چې د مرستې تر څنګ به په یو کال کې د سندونو د ثبت بهیر بشپړ کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې له یونسکو ادارې څخه یې غوښتنه کړې چې د تاریخي ابدو او فرهنګي میراثونو د هغو پروژو د کار بهیر ګړندی او با کیفیت کړي چې دوی یې پر مخ وړي.
په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته که څه هم څه ناڅه کار شوی، خو بیا هم اړتیا لیدل کېږي چې دې برخې ته ډېره توجه وشي. د څو بنسټونو له ډلې چې د ماشوم ادبیاتو ته کار کوي، یو هم د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ دی. د دې بنسټ مشر نعیم غنی وایي تر دې دمه یې ماشومانو ته 50 کتابونه چاپ کړي او هڅه کوي چې نور کتابونه هم ماشومانو ته ډالۍ کړي. لاغلی نعیمی غنی سره مو په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو په اوسنی وضعیت مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. په اوس وخت کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار کېږي؟ یعنی یو وخت مثال داسې هم و چې غونډې به کېدې، د ماشومانو لپاره به کتابونه چاپېدل، خو په اوس وضعیت کې دغه بهیر څنګه روان دی؟ نوي کتابونه د ماشومانو لپاره چاپ شوي، د ماشوم ادبیاتو ته کار کېږي که نه؟
ډېره مننه. بالکل، ماشوم ادبیاتو ته کار روان دی. دغه د ناروغۍ وضعیت په ټولو چارو باندې تاثیر کړی دی، همدغسې د ماشوم په ادبیاتو په برخه کې هم تاثیر کړی دی. هغسې لیکوال په خلاص لاس نشي راټولېدی چې کین یو په دې وغږیږي چې ماشوم ته څه ولیکي، څنګه یې ولیکي. خو کتابونه ورته چاپېږي. څو ورځې مخکې مصور بنسټ لخوا لس کتابونه، لس نوانه کتابه چاپ شول، او د هغې تر څنګ زموږ د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ لخوا په دې ورځو کې لس کتابونه چاپ شوي دي. همدغسې په نورو ژبو کې هم کار کېږي، لکه څنګه چې موږ خپله یو کتاب مو چې چاپ کړی و هغه ازبکي و. دغسې نورې ټولنې هم شته چې ماشومانو لپاره کتابونه لیکي. ځینې داسې مسې شته چې هغوی سیار کتابخانې جوړې کړي دي ماشومانو ته په هغه سیمو کې چې مثلا دوی کتابخانې ته لاسرسی نه لري، هلته ورځي، ماشومانو دپاره یو ډېر ښه فضا جوړوي، هغوی دپاره کیسې لولي، هغوی دپاره کتابونه ویشي، یا هغه کتابونه خرڅېږي نه، یعنی په هغوی ویشي، بیا وروسته بیا ورځي هغه ترې ټولوي. یعنی یو څه کېږي، خو بد وختانه لکه څنګه چې ګورو چې په افغانستان کې جګړه ده، ټولو سیمو ته دا خدمات نه رسېږي، یوازې په ښارونو کې یا هم تر کابل ښاره پورې محدود دي، او کتابونه هم که ولایتونو ته رسېږي کتابخانې جوړېږي. یا نیکمرغه خبر دا و چې سږ کال ډېر زیات کتابخانو کسانو مراجعه وکړه، او له موږ له بنسټ څخه کتابونه واخیستل د کتابخانو لپاره. دوی وویل چې موږ هلته موږ کتابخانې جوړ کړي، عمومي کتابخانې چې د ماشومانو برخه کې موږ کتابونه غواړو. نو ما به زه به ډېره خوشحاله وم، خو دا چې دغه ټول ماشومان د کتابونو ته لاسرسی نه لري، دا تر ټولو لویه ستونزه ده. داسې ماشومان شته چاته د ښوونځي کتابونو ته لاسرسی نه لري، حتی هغه لومړنی سواد نه لري، یا ښوونځي ته بېخي ځینه. نو کتاب خو ډېر لرې خبره ده.
تاسو د افغانستان د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشره یاست، او یادونه مو هم وکړه چې اوس مو لس کتابونه چاپ کړي. تر دې مخکې د بنسټ څومره کار کړی، څومره کتابونه یې چاپ کړي؟
تر دې مخکې مو 15 جلد کتابونه په لومړی ابتکار په لومړی کې چاپ کړل، چې هغه دوه یې د ماشومانو دپاره د لکه ښوونیز کتابونه دستي و چې هغوی لومړی املا او انشا ترې زده کوي، او کلمات پیژني، توري پیژني. له هغې نه وروسته بیا دوه کتابونه نور دستي و چې هغه د ماشومانو دپاره یا د تنکیو ځوانانو دپاره معلوماتي کتابونه و، چې هغه د اروپا د نصاب هغه لومړني معلومات چې د علومو په اړه ماشومانو ته ورکوي هغه کتابونه راوژباړل شول، چې ډېر ګټور کتابونه وو. د هغې تر څنګ د افغانستان د استقلال د سلمې کلیزې په ویاړ موږ دوه درې شنوانه کتابونه چاپ کړل چې د افغانستان په شپږو ژبو باندې وو: پښتو، دری، ازبکي، بلوچي، پشهیي او نورستاني ژبې پکې شاملې وې. دا کتابونه بیا وړیا په ماشومانو باندې وویشل شول، د ټولو ښه خبره وه چې دا کتابونه وړیا وویشل شول. له هغې نه وروسته دا لس عنوانه کتابونه مو نور چاپ کړل، او یو کتاب مو چې وروستنی 50 عنوان کتاب مو، هغه هم تر چاپ لاندې دی چې هغه د ماشوم د ادبیاتو د لیکدود په اړه دی او دا د ماشوم ادبیاتو تاریخچه تشریح کوي چې پښتو ژبه کې به دا یو کتاب وي او دري ژبه کې داسې یو کتاب موږ درلود خو پښتو کې دا کومه احساسې ده نو درس کارونه موږ ورته روان کړی دي
دغه کتابونه چې تاسو چاپ کړي څه ډول توزیع شوی یعنی یو مسله ده هم دی چې کتابونه چاپیږي خو هغه کسان چې لولي چې ضرورت ورته لري هغه ته نه رسیږي مثال په کلیو کې ماشومان ډیر وخت سره لدی چې نور کتابونه نه ورته رسیږي د نصاب له کتابونو هم محروم وي یعنی تاسو دغه حڅه هم کړې ده چې باید افغانستان مختلفو سیمو ته د تاسو چاپ شوی کتابونه ورسیږي
که زه خپل وایم چې موږ بنسټ د سیو څه موږ کوم تخنیکی ټیم ولرو چې دا کار دی وکړي دا نشم ویلای داس کار موږ نه دی کړی خو لنی کمرغه چې ما ویل مخکې ځنې شخصي کسان دي چې غوی ډېر ښه ابتکار پلاس کې خسته دي کتابخانه جوړ کړی دی لکه د یو کتابتون دی په نامه د کلی اما کتابتون چې دوی په کلی کې کتابخانه جوړوي د عمومي کتابخانه یواز د ماشومان لپاره نه وي غوی مخته مراجعه کوي ما د غوی سره ډېر زیات مرسته کړې ده او د بنسټ کتابونو څخه فکر کوم هغه کتابخانه کې اتمن موجود دي ځکه چې موږ غوی ته ورکړي دي او که په کوم سیمه کې موجود نه وي زما مرکز څوک اوري نو لطفا د دغه مسلې څخه غوښتنه وکړي چې تر ما پورې راشي یا زموږ تر بنسټ پورې راشي او دغه کتابونه واخلي ځکه چې د ماشومان لپاره چاپ شوی دی او د غوی حق دی او باید غوی ته ورسیږي
کوم کتابونه چې د ماشومان لپاره چاپیږي اکثره وخت موږ ګورو چې په دغه کتابونو نقد هم موجود وي یا په ژبه یا مثال د کتابونو په ډول او په تصویرونو په محتوا چې دا د ماشومانو له عمر سره برابر نه وي یا هغه سینی کټګوري پکې مشخص نه وي ستاسو په نظر تر اوسه پورې چې دا کوم کار شوی دی د ماشومان ادبیاتو ته په کومو برخو کې نیمګړتیا وشته دي او هغه نیمګړتیا چې مخکې کېدلې اوس هغه ورو ورو کمې شوې دي
بلکل د ماشوم ادبیاتو پدیده په افغانستان کې ډیره نوې ده کتابونه وګورئ څو کاله مخکې موږ د ماشومان لپاره خاص کتاب نه درلود یا په مجلو کې به یو غنه یو صفحه د ماشومان لپاره مشخصه شوې و یا به هم یوازې د مشران لخوا د کیسې ویل کېدې د ماشوم ادبیات د غسیو څو اوس د ماشومان لپاره کتاب چاپیږي نو کله چې د سیو نوې سره پیلېږي بیا د غسره رسامي کېږي د غسره لیکوال ته دا ترين ورکول کېږي چې دا د ماشومان لپاره باید سره رقم ولیکل شي مولانا ریوال څخه په دې برخه کې ډېر وروسته پاتې یو په دې برخه کې ډېر مشخص کار کړی دی ډېر دقیق کار کړی دی خو داس نه ده چې موږ هم دې برخه ته پام نکوو زموږ کتابونه چې چاپیږي موږ یو بورډ لرو چې په غیبان دی راټولېږو هغه ارزو چې دې کتاب کې نیمګړتیا وي څه وي اول خپل ادب باندې نقد کوو بیا وروسته د ماشوم ادبیاتو هغه کسان چې په دې برخه کې کار کوي یا مثلا متخصص دي هغوی سره یې دا شریکوو د هغوی نظریات راخلو که په هغه کتاب کې نه وي چې دوهم ځل هغه چاپ نه شي په راتلونکي کتابونو کې غواړو چې هغه په پام کې ونیسو او غواړو چې کار مو ښې خواته ولاړ شي او کار مو یو وخت داس خو نه شو ویل چې څه نیمګړتیا به ونه لري ځکه چې کار تل د پروسس په حال کې دی خو باید هغه د اقل نیمګړتیا ولري
تر اوسه چې کوم کار شوی دی یعنې که کیسې لیکل شوي ماشومان ته که شعرونه لیکل شوي دا کار تر ډېره لویانو کړی او دلته د ماشومانو ونډه څومره ده یعنې هغه ماشومان چې لیکل کوي ډېر دي لږ دي که لږ دي وجه یې تاسو څه بولئ
دې برخه کې کار لویانو ډېر کړی دی ماشومانو هم کړی دی ماشومانو هم کړی دی خو ماشومانو هم د لویانو له دریچې ماشومانو ته لیکل کړی دي دا ستونزه زموږ د ښوونیز سیستم دا چې موږ ماشومانو ته تر اوسه پورې دا نه دي ورښودل چې خپل فکر بیان کړي یا یې ولیکي یا خپل احساسات بیان کړي له ماشومتوبه موږ ماشوم ته وایي چې مه ژاړه هغه یو ستونزه لري چې ژاړي خو موږ ماشوم همیشه سرکوبه کوو او ورته وایي چې نه ته مه ژاړه ته چیغې مه وهه ته داسې مه وایه یعنی نه غواړو چې هغه درک کړو او هغې دغه احساسات نه دی ابراز کړي هغه څه چې په فکر کې دغه نه دی ابراز کړي کله چې دوی لیکل هم کوي هغوی د لویانو له سویې ماشومانو ته لیکل کوي څه چې لوستې دي د هغې څخه په تقلید لیکنه کوي او د ماشومانو خپل فکر تر اوسه پورې هغه څه چې لازمه ده په نوره نړۍ کې نه په رسامۍ کې نه په لیکلو کې او نه هم په نورو هنرونو کې هغه څه وده نه ده کړې
دا چې ډېر وخت تاسو د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار کړی له دې وروسته څه کول پکار دی یعنې په کومو برخو کې ضرورت دی افغان ماشومان ته څه ویل پکار دي څه ډول کیسې باید ورته ولیکل شي او څه ډول له دوی سره کار وشي چې دوی خپله هم کار وکړي د ماشوم د ادبیاتو د غني کول په برخه کې یوازې لویان نه بلکې د ماشومانو هم ونډه وي
پرون هم چا لمانه پوښتنه وکړه چې د ماشوم ادبیاتو کومو برخو کې باید لیکنه وشي ما ورته ویل مال چې ماشوم هر هغه څه چې پیژنی در کوي یا پړ پښتنه کوي په غوړخه کې باید ورته لیکنه وشي. خو بعد وخت نه چې ټولنیز محدودیتونه دي او ځینې نور محدودیتونه دي چې په ټوله برخه کې دوی ته لیکنه نشو کولای، یا هم ځینې شان به دوی ته سانسور وو، دوی د عمر سره برابر به دوی ته وړاندې کوو. خو باید غوی به خبره پاتې نشي، ورو ورو د عمر سره سم دوی پارس باید باندې پوښول شي، ځکه چې اوس خو نړۍ په وکلي بدله شوې ده. کوم غو پوی نه کړو خدای مکړه د سلار په پوښي چې بیا د موږ لپاره ځان منون کې دی، ازمو د ټولنې لپاره ځان منون کې بوي. خپل د مشمان په برخه کې زه نظر لرم چې کله چې موږ ماین دی پلارونه، هغه وخت چې ماشوم غواړي چې نوی لوبو سره د لوبو له سامان سره بوختیا پیدا کړي او د لوبو سامان ته د یو وخت د کولو په سترګه وګوري، نو موږ هغوی ته قلم او رنګه قلمونه او سپین کاغذ یا هم کاغذونه په لاس ورکړو چې هغوی هغه خپل فکر رسامي کړي. رسامي د ماشومانو لپاره ډیره مهمه ده. کله که هغوی زده کړي اته کرښې هم وباسي په ورقه کې، هغه د دوی فکر دی او هغه دوی غواړي چې ابراز یې کړي. ورو ورو به دوی دا زده کړي چې خپل فکر رسامي کړي، بیا هغه وروسته بیا ولیکي. کله چې دوی توري زده کړي هغه به بیا ولیکلی شي، او کله چې بیا دوی هغه سن ته رسیږي چې باید یو څه ولیکي، دوی بیا خپل فکر لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختم
هم کرا کتنه. د جمعې په ورځ لس بجې، د سه شنبې په ورځ اته بجې له آزادی رادیو.
لکه څنګه چې د ژوند ټول اړخونه د ټولنې وضعیت متاثر کوي، دغه سي ادبيات هم له دې تاثر لري نه پاتې کیږي. د افغانستان د تیرو څلوېختو کلونو ادبياتو ته که یو ځغلند کتنه وشي، نو تر هر څه مخکې به د جګړې او روان ناورین تصویرونه پکې ولیدل شي. د افغانستان اوروزګان هغه ولایت دی چې کله یوې خوا جګړې پکې د پخوا پرتله فرهنګي فعالیتونه پیکه کړي، بل خوا د دې ولایت شاعران او لیکوالي مجبور کړي چې یوازې د جګړو کیسې وکړي او د ژوند نور ښایستونه یې له یاده ووځي. په دې اړه نور حال په راپور کې.
په اوروزګان ولایت کې شاعران، لیکوالان، د پالان او نور فرهنګیان وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله ادبي هڅې پڅې سوي دي او د زړونو د بړاس د ایستلو لپاره لارې نه لري. دی وای په دغه ولایت کې دری او یا هم څلور کلونه مخکې به په میاشت او یا هم په یو کال کې یو ښه مشاعره جوړېدل چې د اوروزګان ولایت د فرهنګیانو ترڅنګ به د هیواد د نورو ولایتونو د پالانو او لیکوالانو هم پکې ګډون کولی. خو اوس نسته. لړلې د اوروزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی چې په زرګونه شعرونه لیکلي، ازادي راډیو ته ویل چې نه یوازې په مرکز کې د بهڅي کم رنگسوي، بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي. نموړی وای په دهراوت ولسوالۍ کې بلدی وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنی مشاعره جوړیده او بل به هم میاشتنی مشاعره جوړیده. خوایله چې رودری کلن رئیس د شاعرانه مجلسونو په ټاپه درېدلې دي.
د روزګان ولایت یو جان ځپلی ولایت دی، مستشی خپل ولایت ټول په پیژو. او بل خبره دا غوښته چې د دوه کوټه سره په کار کې دي شورا پاتم. نو دا ولایت چې موږ په خپل ولسوالۍ کې د سیمان تخت په نامه په خوا یو ادبي بهیرو چې یو مشاعره دی په کال کې جوړول او بیا په میاشت کې. نو اوس بدبختانه وایم چې دا کارونه ټول د دې جنگ د وجې څخه بس نو دا به څه ودي. او هغه خلک چې هغه خپل بس بې غربه نه د دې مشاعرې د لارې څخه ویستي، هغه اوس دغه شپاقې دي.
په اوروزګان ولایت کې دوی رسمي مشاعرې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي. چې وای د اوروزګان ژغ په نوم کلنی مشاعره ده چې هر کال د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره کیږي، او یو بل د سلیمان تخ بابا په نوم کلنی مشاعره ده چې د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې ترسره کیږي. په یادو مشاعرو کې د اوروزګان ولایت نه مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هیواد د شمیر نورو ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولی. محمد زاده اخترزی یو له هغه شاعرانو دی چې اوس د جګړو لامل د خپل سیمې بې ځای شوی او په دهراوت ولسوالۍ کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تیروي. خو د شاغلی اخترزی زیات شعرونه چې د هیواد د پروسنې ناخوالو راڅرخي، د خپل زړه بړاس اوس د سوشل میډیا له لارې باسي.
زه پښتونم، د سولې طرفدارم، زه جنگ نه غواړم، د جنگ څخه بېزارم. دا چې جنگ می پر وطن دی دا د بل په لمسون کیږي زه تر هاچا په پوهېږم زما کور پکې سودیږي هم ورکېږم.
په اورزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګه کړې بلکې شاعرانې ماړیستلې دي چې د مینې له شعرونو مخه شو وکړي او د جګړې څخه د کرکې په اړه شعرونه ولیکي. د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي پخوا به یې زیاتې لیکنې د مینې په اړه وي، خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو په اړه شعرونه لیکي. ځوان شاعر غلام نبی شجاع له دې وړاندې په اورزګان ولایت کې د مینې په شاعر مشهور وو، خو اوس یې ټولې لیکنې د جګړې څخه پر کرکې دي او مینه ترې ورکه سوې ده. شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې روانو جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستل دي.
شاعران هم د دغو جګړو تر تاثیر لاندې راغلي، هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنگ د پاره لیکي چې جنگ مکوي جنگ منکي، یعنی هر څه چې لیکي تباهي د بربادي د بیا هم پر دغه محور باندې راسر کړه که د ټولنې اوسنۍ اړتیا همدا ده چې جنگ ودرول شي. نو شاعران هم په دې برخه کې ځمال مورستي لیکنه هم د جنگ په مورې د زدر سره سول او ته جنگ کوي دا په کوم قانون په کوم فرهنګ کوي او خپل بچی په خپل تور وژنله دا ور باندې ظلم او کنن کوي.
د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د شاعرانو خبري تاییدوي، خو وايي دوی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعال وساتي. د یادی اداري مشر احمد زلاند ازادي راډیو ته ویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څیر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو لامل پکښې کې کم دي.
په هر میاشت کې موږ ادبي بهیر په خپل ریاست کې لرو، که څه هم په لومړی کې ډیری کسانو زړه نه ورته شکوي، خو د خوشی ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هر میاشت پرله پسې موږ د ادبي بهیر مجلس جوړوو چې شاعران په لسګونو شاعران یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران لیکوالان او د ادب مینوال ګډون بکش کې. پروان کال کې بم هڅه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د روزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کړو.
زلان زیاتوی چې دوی په یاد میاشتنی مشاعره کې د پونتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه یې شاعري ته مخه کړې وي د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي او د غراز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د اورزګان ولایت یو شمېر نور شاعران بیا وایي چې دوی ځکه له لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د شکیل لور ورته ګواښونه سوي دي. دی چې نه یې غوښتل نمونه یې واخیستل سي، له شکیلو خواو څخه غوښتنه وکړه چې شاعران پرېږدي چې د هیواد اوسنی حالات په رښتینې توګه خلکو ته د شعر په ژبه وښيي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
وایي هنر د ژوند نقد او تفسیر دی. که هنر د ژوند بد اړخونه نقدوي نو ښه یې تفسیروي هم. د ژوند له ښو اړخونو یو هم د طبیعت ښایست دی چې شاعرانو لیکوالو او نور هنرمندانو یې تفسیر ته ډیر پام کړی دی. نظر محمد راغب هم د هغو شاعرانو له ډلې دی چې په طبیعت مین دی او سر و کار یې له ګلانو او بوټو سره دی. تازه د ګرد وړانګې په نوم د راغب شعري ټولګه چاپ شوې، مونږ ورسره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
نرازی لاسونو ته وږمه هوا، ما به در لېږلې وه تازه هوا، دی ښایي لیدم ما نه لیده هوا، تیزه له هوسیو سره تله هوا، سرې شونډې تازه لکه د ګل په څیر، ووهي جانان ته دنداسه هوا، کډه شوه له حسنه په سندرو کې، نرمه له مالوچو نه پسته هوا، حسنه له شنګلو نه له وښکیو نه کډه شوه مستیو کې باده هوا، تا سره جنت کې ګرځېدمه زه، ولو کې سنځلو کې لمده هوا، ونه څېده شوخه په شوخیو کې، شعر در راغب کې ګډېده هوا.
ډېره مننه راغب صاحب. لومړی خو تاسو ته د کتاب مبارکي وایم، د ګرد وړانګې ستاسې شعري ټولګه ده. که دا راته ووایه چې د څومره وخت شاعري ده، یعنی تر دې مخکې هم کوم کتاب چاپ و که نه؟ په لومړي ځل ستاسې شعري ټولګه چاپېږي.
شاعری خو که ابتدای پریوغا گیگو که دیسی ده پینزوشتو کلونو شاعری خودی کتاب که ده پینزوشتو کلونو شاعری نداره طول سوی ابتدای شاعری یو لس غزلی منزنه شاعری که دیسی یو شل غزلی نور اکثر شاید نوی شاعری بکی
ولی اگه ابتدای شاعری پکی نشته اینه ایلتی چه دای چیزین شاعران کلا چه خپل کتاب چاپوی اگه در لومری وقت شاعری لری کوی ام مثال که دیش اگم دی وقت تجربه دی دی وقت خبری دی وست که مونگ داگه خبری وست که چو کالا روست با که دیشی بیاد دا هم اگه سرا تحکاری لکه ابتدای شاعری وانده
ها خود چو ایلتون لری چو عوامل لری یو خو دا ابتدای شاعری با طول برابر نی د شعر کم اغا اساسات چه شاعر تا یا شعر تا په نظر کې نیول کیږي هغه پکې نه مراتیږي او په شاعرۍ کې لکه رڼو اوبو کې چې خړې اوبه ور واچوي یا یو خراب شی ور واچوي د اوبو رنګ بدوي بوی خرابوي او مثلا طعم هم خرابوي نو موږ به نه د شعر طعم خرابوو نه به یې رنګ خرابوو او نه به یې رڼوالی یا رڼا کمه چیره چې لري هغه به نه مخشوشو
یعنی معنا تاسې وایئ چې کله څوک شعري ټولګه چاپوي باید انتخاب وکړي ټول شعرونه د دې وړ نه دي چې چاپ شي
او دا حتمي ده دا موږ یوازې نه ده کم شاعران چې د دنیا د ابتدا نه تر اوسه شاعري کړې ده دوی هغه خپل ابتدایي او آخري آثار ټول نه دي چاپ کړي څومره چې سړی پخیږي شاعر پخیږي جامعه ټولنه پخیږي لیکوالان پخیږي هغومره یې لیکنې شاعری او آثار پخیږي نو جامعې ته خلکو ته او شاعرۍ ته او ادب ته پاخه شیان پکار دي پاخه آثار پکار دي موږ نسو کولی خام شیان په دې ظروفو کې واچوو خلکو ته یې وړاندې کړو
د هنر یو تعریف هم داسې کېږي چې هنر د ژوند نقد او تفسیر دی په ژوند کې ډېرې ښکلاوې هم شته هغه که انسان وي که هغه د طبیعت ښکلا وي ستاسې سروکار ډېر له باغونو سره دی له ګلانو سره دی که په دې اړه راته ووایه چې دغه څه چې ستاسې شاوخوا دي ستاسې په شعر یې هم تاثیر کړی یعنی که تاثیر یې کړی څه ډول تاثیر دی مثال تاسې د ګلانو سره اوسئ یا په داسې یو ماحول کې چې ګلان ډېر زیات دي ونې دي دا رښتیا هم په یو شاعر تاثیر کوي چې شعر ولیکي که نه
له نیکه مرغه یا خوشبختانه له چا سره چې سرکار هم لرم ګلان باغونه لري او زه خپله همداسې یم چې هر چا سره مې سر و کار ده ډېر د ګلانو شوقیان دي ډېر ګلان دي باغونه دي همداسې خلکو سره مې سر و کار ده او خپله همدې سره د همدغه ما د همخو نه دا تاثر اخیستی چې ما باغ جوړ کوو دا ګلان وکړو مثلا تاک وو زه یوازې ګل سره هغه نه لرم مینه تاک مثلا د هر رقم ونې سره نیالګیو سره دا ټولو بوټو سره علاقه لرم بیا دا سړی باندې دومره ډېر تاثیر کوي چې هیڅ اندازه نه لري او په شعر باندې رښتیا هم تاثیر کوي یا تا ما به کله کله ټوقی کولې چې زه باغ ته تلم ما ته به خلکو ویلي چې د څه کوې ته ده ما دا ما سره خبرې کوي دا ټول باغ دا تاک دا هر شی دوی دا خو ژبه نه لري ما زه په ژبه پوهېږم چې دوی څه وایي که ډېر ورسره مینه وکړي فقط درسره مینه کوي داسې فکر کوه چې دا تاک غږېږي ونې غږېږي ګلان غږېږي داسې یو حالت لري
نو ضرور ده چې سړی که شعر لیکي دغسې یو ماحول ځان ته پیدا کړي که نه دا مهمه نه ده سړی په هر ماحول کې کوی شي شعر ولیکي
شعر خو سړی په هر ماحول کې لیکلی سي خو د هر ماحول شعر دغه ماحول غوندې وي په وچ ماحول کې به شعر وچ وي په لامده او تازه ماحول کې به تازه وي د ځنګله شعر به ډېر ځنګل وي ډېر به ښایسته وي ډېر به وږمینې دا یې ما تجربې دي او دا هر چا تجربه زه نو نه پوهېږم زه خو د خپل ځان په اړه غږېږم د بل چا شاعري او دا داسې م نه وایم چې څوک بل ځای کې شعر وایي ښه شعر به نه وایي نه هغسې م نه ده خو زه چې څومره مطالعه لرمه څومره چې معنویاتو سره د چا ارتباط ډېر ټینګ وي او څومره چې د طبیعت سره دا دوه شیان په شعر کې او په شعر باندې اساسي تاثیر لري
اوس که یو بل شعر درنه واورو
اخلي هوش د دې وګړو وحشي جوش د دې وګړو په مستۍ کې غلامي کړي بادنوش د دې وګړو لیوانیان ورته حیران دي دا له کوم میه مستان دي د ازغیو منځ کې ناڅي ګلفروش د دې وګړو سطر نشته اخفا نشته ایمنی جوړښت تالان دی هر بلا ته د پرانیستی هر آغوش د دې وګړو حادثاتو کې لمبیږي حادثاتو کې لمبیږي تورتمونه ترې راتاو دي د ژوند ټوله هوساینه فراموش د دی وګړو لوی جانان لکفولات کړه د راغب د کلی خلک زرهدار و نرنگ اخلی زره پوش د دی وګړو
راغب صاحب د ګرد وړانګ کتاب کې په قافیو او ردیفونو هم بحث کې دی شي ځینې دا خبره کوي چې قافیه فعل وی نو شعر کې موسیقي ډیره وی ستاسو دغه شعرونه هم شته او ډیر شعرونه مو داسې هم دي چې هغه فعل نه دي کله مو چې شعر لیکه دی ته مو هم پام و چې که دغه سی موسیقي به ډیره وی
ما اکثره شعرونه شاید 2000 شعر خو دروجان به درته نسم شاید هغه کړي رد کړي او دلت کړي مې ورک کړي مې دي چې موسیقي صحیح نه وه ردیف و قافیه صحیح نه وه زه د ردیف و قافیه سره ډیر علاقه په دې لرم چې د شعر موزیک او موسیقي په دغه باندې ودانه ده که دا شی پکې په نظر کې ونه نیول سه اوسه چې د شعر موسیقیت ترنه توقع لرو هغه پکې ورکیږي هغه شی چې پکې نه و بیا د شعر مزه اما په نظر یا ماسکه زی په همدې باندې مې ډیر دایم پام وي چې زه باید داسې شعر ولرم چې وشرنګیږي هغه شعر چې ونه شرنګیږي اما نه خوښیږي که مې چاپ کړی مې شاید بل چا راته ویلي چې دا شعر مه دلته او ما مشوره کړې دوستانو سره که نه دا به مې د هغو په زړه چاپ کړی که نه ما چې خپله کم شعر چاپ کړی او ما په زړه وایي باید چې وشرنګیږي او موسیقیت او ښه آهنګ ولري
راغب صاحب تاسې ډېر وخت شاعري کړې ښه شعر ستاسې له نظره کوم شعر دی
ښه شعر خو یو کتاب صفت لري نو ټول نسو کوی چې د یو ښه شعر ټول صفتونه وکړو خو څو به یې وشمیرو چې هغه ډیر څرګند دی او ډیر ضروری دی او ډیر باید مراعت شي یو خو شعر باید طبیعي شعر وي بل شعر باید د پلاستیکي ګلان نه جوړ نه وي طبیعي ګلان نه جوړي لکه بعضې ګلان دي په غرونو کې راشنه کیږي صحیح ده ډیر ښایسته دي ډیره زیاته ګټه هم لري خو اکثره ګلان دي مثلا دا د ښارونو په منځ کې دا په قیچیګانو باندې جوړیږي د رویت نه یا د ظواهرو نه ښایسته وي خو هغه کیفیت چې د غرونو په ګلانو کې ده هم د ګټې د لحاظه هم د ښایست د لحاظه هغه شی پکې نه وي موږ باید داسې منکو لکه د غرونو د ګلانو غوندې وحشي شاعري منکو او د ښار د ګلانو غوندې پلاستیکي شاعري منکو د دغو په منځ کې یوه ښه لاره چې هغه لویو شاعرانو موږ ته تیاره ترسیم کړې ده معلومه ده داسې لاره مرکه نه ده چې اوس زه ووایم چې داسې کوم ته ووایه داسې کوم نه لویه لار معلومه لار ده دې کې به موږ څه کوو نوي شیان اضافه کوو او نوي ښه شیان اضافه کول پکار دي که موږ ښه شیان نه اضافه کوو بیا هغه نه ښه ده چې زړو شیان نه استفاده وکړو ځکه هغه تیار ښه دي موږ نسو کوی چې داسې شیان اضافه کړو چې هغه پخوانۍ شاعري هم خرابه کړي
یعنی کله چې نوي شیان نشو اضافه کولی معنی
پخوانۍ نه است
یعنی تقلید وکړو ستاسو په نظر
تقلید نه دا تقلید موضوع نه ده موضوع څه ده تقلید خو ټوله دنیا تقلید ده سلفی صدا خپل شعر تقلید دی ورته یو سړی ویل تاته بیا ضرورت نشته چې شعر وي
معنا استاس له خبرې داسې برداشت وکړو چې لاغو پخوانی شیانو په شعر کې استفاده وشي او کنه وای چې بیخي نه لیکل کیږي هغه شعرونه دی ولستل شي صرف
تشبیه استعارات او هغه شی چې دوی په کلماتو کې استفاده کړي هغه په نوی رنگ او په نوی ډول استفاده وکړو کمنګ نه وای شی سم او خنس راوړای اغه زړه شان په نوی شکل کومه استفاده تری وکړه به ډیر خی
که چیرې هغه بیا څوک نشي نوی کولای مثال بیا خو نو پر خودل پکار دی
بیا نو ډیر کوشش وکړ پر خودل نه دی پکار د مخبل شي کی هڅه ته ادامه ورکړي هڅه وکړي پر خودل نستا پکې هر مسلک کې اواز د شاعری نه ژوند ژوند نسو پر خوده اوس مثلا منګه خ ژوند نسو کوي دا په دې مفهوم نه ده چې موږ به ژوند پرېږدو ژوند به ښه لوري ته څه کوو سوقوو بیا وي به چې ښه لوري ته لاړ شي کله دې کې سړی ناکامه وي بعضې خلک پکې کامیاب وي نو دا ناکامه خلک نسي کوی چې ژوند پرېږدي نه ژوند ته به ادامه ورکوو کوشش به کوو چې ښه لوري ته یې راولو او شاعري هم داسې ده شاعري به موږ ښه کوشش پرې کوو یو ډېر بې نوم او بې نشانه شاعري چې هڅه وکړي او دوام ورکړي هغه به ډېر لوی شاعر شي دا د شکست او د ماتې د منلو موضوع به بیخي د اند او فکر نه باسي دا شی به پکې نه وي
نو راغب صاحب په پای کې به له تاسو څو شعرونه واورو او د شعر په خوږو سره به دا مرکه پای ته ورسو
مننه کور ودان په دواړو سترګو نه زه مستانه وم او نه ما مستي کرلې ده نه څه زړه په زړه کې مې مولا مستي کرلې ده مست دی د ځنګلونو د باغونو حسن شور کوي، ترنګ کې د رباب د چا هوا مستی کرلې ده. راوړه د وصال ښې پیمانې صدرانه یو سنور، حسن د تا ډېرې تقاضا مستی کرلې ده. مست هوا مست وګم مست او مستانه گلشن، مستو پسرلیو کې د بیا مستی کرلې ده. تل مې په حواسو د مستیو بارانونه کړي، ستا په اننګو باندې چې چا مستی کرلې ده. هر توری د ناڅي مستانه مستانه شاعر کې، متن د غزل کې د انشا مستی کرلې ده. پټه ساته پټه مستی، مست دی د دارونو مست، څومره د راغبه برالا مستی کرلې ده.
ډی مجله له ازادي رادیو څخه اوري. انسان کله دومره په چا پورې وتړل شي چې فکر کوي که هغه په ژوند کې نه وي نو ژوند به ورته ناممکن وي. په دې خاطر خو ځینو حتی ځان وژنې هم کړي، خو په اوس وخت کې بیا ډیر تمرکز په دې کېږي چې انسان باید خپله خوشحالي په ځان پورې وتړي نه په نورو پورې. د نومیالي کیسه لیکوال نصیر احمد احمدي یوه کیسه مو له همداسې یوې پېښې سره مخ کوي.
پوری دروازه، لیکوال نصیر احمد احمدی. اوخ کراغلا د میز پر سر د پراته موبایل د سکرین پر عکس ولګیده. یو چا وویل، یو پښتنه انجلۍ په بیړه پورته وکتل. زوړ استاد یې تر څنګ ولاړ و. انجلۍ مخ ور واړاوه، پر سترګو یې لستوڼی تیر کړ. استاد د میز پر سر پنډ کتاب کېښود. انجلۍ ته مخامخ پر څوکۍ کېناست. د تلیفون سکرین ته یې وکتل. په عکس کې یو ځوان خندل. استاد ور وویل، در باندې ګران دی؟ نجلۍ سرې سترګې ور واړولې، غری واخیسته. هو. او ته؟ نجلۍ په زوره سلګۍ وکړه. وارخطا یې شاوخوا وکتل. د پوهنتون کتابخانه تشه وه. لرې یوې محصلې کتاب کوت. یو بل ځوان پر دیوال راځړېدلې نقشې ته کتل. بیرته یې استاد ته مخ ور واړاوه. په سرو سترګو کې یې ناامیدي ګډه وه. استاد وویل، له ګرانښت دې خبر کړی؟ نجلۍ په غریو کې وویل، هو، خو راته ګوري لانه، یوازې کله کله یوه خبره راته وکي. وخاندي، مخ رانه واړوي. استاد وویل، نه ارزي، هېرې که. د نجلۍ سر وځړېد. له وسه مې تېره ده، له خوب، خوراک، درس، کار او ژونده ایستلی یم. ذهن مې نارامه دی، شپه ورځ همدې عکس ته ګورم. غلې شوه، سر ته یې غبرګ لاسونه ونیول. اوف یې کړ، لیونۍ کېږم. استاد سړه سا واخیسته، بی ویل، ته یوازې په خیال مینه یې. حقیقت دا دی چې دا ځوان هیڅ موجود نه دی. نشته. نجلۍ پورته وکتل. شته، هره ورځ یې په پوهنتون کې وینم، پټ پټ ورته ګورم، ژاړم. استاد د میز پر سر د نجلۍ ایښی موبایل ور وښوایاوه. عکس ته یې وکتل. د ځوان غمبوري د نجلۍ په اوښکه لوند و، خندل یې. استاد وویل، دا نو نه سره کېږي، ته ژاړې؟ خدای خاندي. نجلۍ په حیرانی زاړه سړی ته کتل. استاد وویل، که ستا غونډې در پسې ژړلی و به موجود به و، خو اوس نشته. نجلۍ هماغسې حیرانې سترګې ورته نیولې وې. استاد وویل، د دې ځوان کوم خوی دې ډېر ځوروي؟ نجلۍ غریو واخیسته. بې تفاوته دی، ارزښت نه راکوي. ما ته وګوري، نورو نجونو ته ور وګرځي، خبرې ورسره کوي، خاندي، زړه مې وخوري. استاد وویل، د دې ځوان په زړه کې څه په فکر کې هم نه یې، یوازې ستا له زوریدا خوند اخلي. دې رنګه کسانو ته یوازې دا خوند ورکوي چې په چا ګران وي، ځان به ارزښت ورته ښکاري. فکر کوي چې یو څه یم، بر را پسې مړ دی، خو هېڅ هم نه دي. غلی شو، وی ویل، ځان ته اهمیت ورکړه، څه فایده؟ د دې ځوان په مینه کې به مړی، خدای به خبر هم نه یې. هر هغه څه هېر کړه چې دا سړی دې ذهن ته درولي. استاد ولاړ شو. ورو یې وویل، هر څوک په دې نه ارزي چې غرور ورته مات کړي. چاته چې بې ارزښته یې، له ژونده یې وباسه، وی ازمایه، ناممکنه نه ده. هر څوک ستا د درلودو لیاقت نه لري. استاد نجلۍ ته نږدې د کتابونو الماری ته ودرېد. نجلۍ چورت یوړه، بیا یې ټلیفون ور واخیست. اول یې له سکرینه اوښکه پاکه کړه، فیسبوک ته لاړه، د ځوان پاڼه یې خلاصه کړه، د بلاک پر ځای ګوته کېښوده. شیبه وروسته له هماغه ځای استاد ته تلیفون ونیو. استاد ور وکتل، د نجلۍ پر شونډو مسکا پرته وه. د تلیفون پر سکرین د ځوان د عکس پر ځای غټ لیکل شوی و: په ژوند کې ځینې دروازې باید بیرته پورې کړو د تل لپاره.
دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه. دا یوازې درویش درانه نه دی چې شکایت کوي، د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړندې، بلکې ډېرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلی. د خپرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباری جهانی همداسې یو شعر تر اورو چې زموږ همکار سالی محمد سالی لیکلمه کړی.
دی وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، دی وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، چې مونډلی دی په کان یې وشتلی خلک. دړندو شهر دی لډیوی سره خپلوی نه لري، دړندو شهر دی لډیوی سره خپلوی نه لري، دسترګورو ډلې ډلې دي وتلي خلک. د هر وګړي په څیره کې بلاګانې ویني، د هر وګړي په څیره کې بلاګانې ویني، دلته هندارو ته لانه دي درېدلي خلک. نه د زخم نه د درد د علاج کوسو ته دي، نه د زخم نه د درد په علاج کوسو ته بي، پرون د ساند سره وتل راغلي خلک. چې افسانې د پیړۍ پر لیمش پی زنګوي، چې افسانې د پیړۍ پر لیمش پی زنګوي، د سنگسارونو تر میدان ازی شاغلی خلق. ترشنه آسمانا گیلمن چیغ ماست توا، ترشنه آسمانا گیلمن چیغ ماست توا، داسی دیر دبل پتور دل توجیلی خلق. دل تا چراغ لی نو دراهم تمامت ریکوا، دلته چراغ لینو درهم تمامت ریکوا، د دې قصاب تیغونو ویني جړولي خلق، د دې قصاب تیغونو ویني جړولي خلق. جهاني تمه د مردی د لیونتوب کیسه ده، جهانی تما د مردی د لیونتوب کی صدا، په هر ولات کې چې شاغلی وي ناولی خلق، په هر ولات کې چې شاغلی وي ناولی خلق.
اوریدونکو دا و د دیونې د ازادي رډوی مجله چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
سندرو پا کفن کی اے دا گودر پا غاڑا خخ کرے جنے دا خودے او در سلو منا پدے خبرو باندی تیگا کے دا جنے دا خودے او در سلو منا پدے خبرو